نظر نور مدارک کلتیا وی خبرې کړې د توغندی دا ازمخ د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وبالا ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بې ساري توګه له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2600 زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جانو پلتال د نازی رژیم لخوا او وژل سو او د نومبر 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټول نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصلانو د نړیوالي ورځ په توګه وټاکل شو. سکهال دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د په هنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د په هنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږی کو دا چې نن د ځغم نړیواله ورځ ده. د خبرونه په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت ته چې ځوانان یو بل تسغم ولري او زغم وکي په هغه صورت کې چې کېدې شي دوی په ډیرو مسایلو کې یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبي پروسه وګڼي او هر چاته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه فکر وکي او خپلې خبرې وکولای شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون ده. هم دا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونه په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون هم دا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي او هم دا ډول محصله امین عزیزی دي. د خبرونه په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشی. خو په پیل کې میلمانو ته چې همدا شی به را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرهون صاحب. پیل به له تاسې وکړو. سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې محل راځي چې پوهنتونونه تړلي دي. محصلان پوهنتونونو ته نه ځي او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلیږي نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی. خو د میاشتې تیریږي لا هم د پوهنتونونو دروازینه دي خلاص شوي. علت تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
زلار تم اس کی ساتھ کی رادیو ٹول اور دن سے خپل سلامونه وړاندې کوم ډیر متاسف یم او بد بختانه چې پورا شل کال وروسته لمړی جل دی چې د محصلین وروسته افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نشتون باندې راځي او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به موږ تر ډېره وخته ونه کولای کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي. محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی او دغه بې ارزښتي چې راځي ټوله بېخي ډېرو سر ناخوالو سره مخامخ دي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفا ته رسوي. بد وختانه موږ فرسټ کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو او لا دې ته کار کیږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خندرۍ سي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال دپاره ټول زده کړې بهیر معطل اعلان شوی دي، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده او خدای دې وکړي چې ډېر تر ژره درواغ ثابت شي. خو په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کال شاته ولاړللو او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتیکي هغه دا ده چې په هر خبري ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کال کې مو سرمایهګذاري کړې وه او د دې هېواد لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاوو.
استاد تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، آلته تاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترکل شوی، تاسو خپل پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه ده د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په لید احسن کړو، تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي او سره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسوي. دغه د فار دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نشي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجن دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو صنف کې انجنې زیاتې دي په بل کې الکان زیاتې، اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي. هم چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنی وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي شاید تدریس ونه کړي، شاید چې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ له روایې څخه ویلی شم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 15 کسه استادان په بشپړه توګه استعفا اعلان کړې ده او بهر ته تللي دي او بېرته راتګ ته اړتیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزه دغه دغه مسله د انجنو د قانون دی لیدل دغه مسله تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بهیر یې د څنګه کړې دي. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت دا ټول شی چلنج کړی دی او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډیر زته مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وایي، مخکې لدی کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره وا که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر را ته وایي؟
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي ادارو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړ زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو او هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل ستونزه ورسره شریکه کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل ستونزه شریکه کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې هلته دغه ماحول جلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډیرو سیمو ګرځیدلې یاست، وضعیت ترته معلوم دی، یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لیږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه وي د دې؟
اول خو اجازه راکړي چې د محصل نړیوال ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محرومو افغانانو ته ووایم. هیله مندم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نورستان ولري دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلق دي، د کتاب او د علم خوښون کې دي کنه؟ نو چې څومره مو ګرځي د ماته څومره هم سر چوري سر چوکاو ماته څومره خلک ټولنه ولوسته په ټوله کې افغانان افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولو د فرهنګ او د مینې خلق دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې کاغه نوی نسل دی کاغه تیر نسلونه دي، ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي؟ دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم، مور او پلار، خویندې، ټولنې خلک ټول غواړي چې خوندي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان خوندي ته لاړل، اکثره وویشل شول، په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي، لارې نشته، په پلو باندې لاړل، په یخو واورو ګرمیو سردۍ په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل خوندي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت کغه تیر حکومت ډېر توجه ورته نه سو، په کمیت لحاظ باندې ممکن خوندي جوړ سول، ودانۍ جوړې شوې، خوونکي وټاکل سول. خو دا ومني چې اکثر خوونکي بې سواد ول، اکثر ګډیره جالب زه ووایم چې دا چې خوونکي موږ په خوندي کې درلودل چې تر لاسو حساب نه ده ستل ډېره بخته په تاسو سره بل خبره زه وکم. دا چې ډېر خوونکي شته چې خپل نه پوهېږي، په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي، خو ولې نورو ته نه هغه درس وي؟ نو دا یو واضح مسله ده. نو چې کله یو استاد خپل پوه نه شي، خپل زده کړې نه یې کړي، هغه په واسطو راغلی، په پیسو راغلی، هغه به څنګه نور پوهېږي؟ یعنی که موږ وروسته بیا
یو موضوع خو دا هم ده، تاسو د کیفیت خبره وکړه، په بخانه سرداست د کیفیت خبره وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه، خو اوس چې هغه څه هم نشته. مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور خوونکې داسې و چې په خړ ډول تدریس نه شوای کولای، خو اوس خو هغه هم تړل شوی نه ک ځین نور استادانو هغه یو څور زده کول خپل زده کوونکو ته یا محصلانو ته په پوهنتونونو کې، اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي. خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصلانو د ځوانانو پر روحي څه تاثیر کړی؟ یعنی ځکه یو څوک چې راځي پوهنتون ته خو د خپل راتلونکي سنجوي، یوه هیله لري، یو ارمان لري، کله چې دغه لاره تړل کیږي او خنډونه ورته جوړیږي، پایلې یې څه دي؟
په کار خدا و چې کومې پرتی ستونزې چې مخکې مو زده کوونکو محصلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي، هیله خو زمونږ ارمان ده چې هغه باید حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله، د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي. هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وغه اوس بېخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدا نن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې. دوی ډېر خلک یول خپلو منځو کې فارق ته راغلي وو، په سور مر کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي او هغه خپل خواري او زحمت ته یې هغه یعنې ناهیلي سم په دې سختو شرایطو کې ناهیلي سوي نه دي. دوی اوس هم نام د خدای لګیا دي، خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راځي. او دوی هم چې ما څومره وڅېړل دوی خبرې ما واغېستې، دوی وایي چې بخکاره ستونزې شته، پوهنتونونه تړل شوي، اقتصادي ستونزې شته، اکثره ښوونکي هم غیر مسلکي دي، بېلابېلې نورې ستونزې هم شته. هغه وایي چې محصلین دي تحصیلي اسنادو په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واخېستې هغه تحصیلي اسناد. د تبدیلي موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني، ناهیلي کېږي به نه، او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي. ځکه افغانان د علم او د تعلیم
کېږي
به په هر ډول پیغام ورکوي.
کورودان استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتاسی هم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي، نو ډیر نور مسائل چې را مطرح کیږي، په دې خاطر پوهنتونونه تړل شوی او نه پیلېږي. ولی نور مسائل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلۍ وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو شي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمانه ته او همزه اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نه پوهېږم څومره زه به بحث کې وم او څومره بحث تیر شوی دی. زه وکن هم دی و استاد په توګه وکن دی ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه یې درلوده، په داسې جزوي خبره چې ګواکې د دې په ګمان الکان او انجونې باید په یو سنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پوهنتونونه یې تړلی، او تاسو فکر وکړئ په کابل پوهنتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پوهنتونونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیوال کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه ارتیا عمرسته ضرورت درلوده، ډیر شیان، ډیر وسایل او د ټکنالوژي په لحاظ او د نور مواد په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی د دوی په وجود چې افغانستان اوس هیڅ هم نه لري، او دین د دې توان هم نه لري چې الکان انجون ته په حل حسنفونه جلا کی او ورته زمینی مسایده کی چې درس وایي، درسونه بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه برته شروع کړي. دا جزوی خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هماغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د الکانو او نجونو یو محیط کې ونه اوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید الکان نجونې سره یو ځای واوسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډیر زته مننه استاد مرهون لتا سیمه ممدغه پښتنه کو ولې زده کړې مهم نه دی ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي مرهون صاحب غاګ مو راي فکر کوم اړیکه پر شوی خو هڅه کوم به هم خبرونه کې را سره ووسی اغلی امینی عزیزی لتا سی کدا پښتنه وکچولی مثال د پوانتون په یو اکیډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي نور مسایل مهم کېږي علت یې څه دی یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي
زه او زما په څیر ډېرې مسلین شاید پر دې اند وسی چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړی یا دغه موضوع رامنځته کړل یا پر نورو موضوعاتو ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لري وساتي یعنی دوی غواړي چې نجونې ضرورې کړي لیوالتیا یې کم کړي انرژي کم کړي د زده کړو لپاره د کار لپاره د دندې لپاره او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دی مسایلو باندې مصرف کړي نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري او نه هم د دوی په حکومت کې شاید د څه سکوسي چې دا مسایلو ته پام وکړي او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې دغه ډول نور مسایل باندې کار وکړي د دې پر ځای چې پر نور باندې کار وکړي په خپل وخت او خپل ذهن ټول پر همدغه مسایل باندې تمرکز کړي دی لکه موږ چې دا ونه وکړه
مستاس په نظر په اکیډمیک مرکزونه تړلې وي مثال خوانځي په هندونه کله چې کاله دغه څه دوام کوي فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي خشوان ولري او کار وکړي کله چې پیدا نه وي مخې نیول کېږي نو په دې اړه تاسو وایي
د ځوانانو باور او هلي او درس دا له وخت مات شول په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه کچیر چې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې افغانستان ووځي یا هم په ګاونډي هیوادونو ته کې او یا پر اروپایي هیوادونو ته د قاچاقي لارې لاړ شي هلته کار وکړي زده کړي وکړي ځکه دلته په داسې اقتصادي حالت هم خراب شوی دی لومړنۍ اغیزه مستقیم اغیزه د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولای دلته د زده کړو مصارف پوره کړي نو دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې خلا افغانستان ووځي او په بهر هیوادونو کې کار وکړي او هم زده کړي وکړي او ډېرې وسلې هم دي او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي
د پښتنه کو کله چې وضعیت دغه سي دوام کوي مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپل درسي مراکز ته لاړ شي او خپل درسونو ته دوام ورکړي فکر نه کوي لکه څنګه چې غلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل پوهنتون نه پرې خودل یا خوانځي پرې خودل زده کوونکو نو دغه سي یو کار به ونه شي فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکي به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي
بلکل د مونږ د ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي دا ځوانان چې دوی به پاتې شي یعنی اوس هم ستونزې شته خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي دوی به لا ډېر تاوان وکړي او په کار دره چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي مبارزه وکړي ځکه زه پوهېږم چې افغانان ارمان د تعلیم او د زده کړو تګی دی د دې لوی ارمان د علم حاصلول دی دا ریم چې دغه سختي به تیریږي مبارزه به کوو په کار ده چې موږ روشن فکران مبارزه وکړي د روشنګرۍ امه په هوای وکړي مولای صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده پرته دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا به موږ درکو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کو د ځان پېژندنې د خدای پېژندنې د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو دا چې نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو هیواد صاحب راځو یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دلته خو بیا هم هر څه کو یو سناسه چاره کېدی شي خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده معاش ورباندې بند ده ځای ورته نه ورکوي د نظام له سقوط سره هغوی بیخي بې سرنوشته دي یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه مو کوله خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بیخي بې سرنوشته دي نه پیسې لري نه ورته هغه هیوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي معاشونه نه ورکوي پیسې نه ورکوي ځای نه ورکوي یعنې بیخي د بحران په اوج کې دي هغوی زه چې څومره معلومات لرم هغوی همدا اوس څوک یې پمبټ ولوي هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي څوک یې دیاړي کوي نو دلته زه په ټولو حکومت باندې په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي سرنوشته دي یا هم په ازبکستان کې دي ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت د چارواکي د نور زده کړو وسالتونه د موږ له ستونزو خبر دي ژمنه کوي ښې پریمانه ژمنه کوي خو له د حل لار تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي نو زه په ټوله کې دا د ټول ملت مسؤلیت ده ځان فکرانو علمانو ځوانانو چې همه پوهاوی وکړي خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو که موږ مبارزه ونه کړو تعلیم ونه کړو تحصیل ونه کړو نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه مر چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بېسواده پاتې شي نو راځئ چې مبارزه وکړو هڅه وکړو دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو که نن موږ سختۍ تېرو نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به له ستونزو سره مخ نو موږ به تر دې چې په ځان باندې سخته تېر کړو دغه هر څه وزغمو تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسي اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه درسره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي محمد قاسم ځواک لیکلي پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي نو زر تر زره باید تون خلاص یو امکانات ورته برابر شي همدا ډول روشن اغا زاکری لیکلي دولت کمزورې ده چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي همدا ډول اصل افغان لیکلي ځوان او نوی نسل ملخاورو سره خاوري سوولې باید سترګې په پټي سي همدا ډول جاوید امانزي لیکلي محصلان نشته ټول ایران ته لاړل تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ استاد اصولي لتاسي او پښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابعیا ونیول شي یعنی هغه لارې چارې ساس په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي
د څه د څه ست خبرو پر ارتباط باید زده سوم چې دا یو د څه پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسي دی نه غواړي چې دا کار وسی د دې باداران نه غواړي چې د پونتون مشروع شي په دې په یوه مشتاسي چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی که مکتب دی که د تحصیل محصلی دکره ده که چیری دا پایه رنگ سر مملکت رنگ دی نو حسلا دی خپل د تعلیم او تربیه پا ارزش نپویشی دی یو دو کلمه چی پانوز جوتو که ویلی وی دا کفایت کهی حال دا چی دا کفایت نکهی دی باید پوسی چی وست قدرت خموونی ور یو د قدرت نیول دی ور د قدرت ساتل دی وقتی چی قدرت ونی ور تو باید حق د خلقو آرزوگانی د خلقو خواسته د خلقو ضروریات تاسی باید پوره کهی که پوره نکی نو خود به خود ولو که چه محصلین اول خود دوی وظیفه ده چه دخول دو حقوق و دلاصل اولول ده پار مبارزه وکی او که مبارزه وکی که دی خود به خود لرنگیری تو سو بپر یو چوکی سلویش کال اقانی سایب ناسی یا لس کال اقانی سایب ناسی دی اقتصادان تضرورت لری دی فرزند زراعت پیسه که دی صحت پیسه که به هر ساحه که دی ضرورت لری اصا چه او خود دوی لوامه و تشتی دی ولاره هیچ شای پاته نسو گرده ها ورسو نور مملکتو تا اول د ځوانانو یعنی په خو هم مسلین ته داسې توجه نه و سوای چې په نورو مملکتو کې هیڅ نه مقایسه کېدی فرضاً په خو موږ داسې پوهنتون درلودی چې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره راتئ دلته یې تحصیل کول وروسته له هغه د دغه 57 نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه کیفیت یې له منځه ولاړی کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دی نو هر انده دی وای موږ مسلمانان یو بیشک مسلمانان است مجتمع اسلام را نو اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه دا امکان لري نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه وپیژني یا ته خدای رودي ولې دغه څه کوي تاسو څنګه مسلمانان یاست د علم معرفت دروازه مو تړلې موږ مسلمانان یو کوم ځای مو مسلمان دی یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د مدې د زړه ساختمان باندې و نه پیژني د پڅې یو ظرافت باندې پاک علاج وکړي نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا د څه مکو دي ته بادران فرمایش ورکړي چې څنګه افغانستان یا ور خو دغه سی تباکی بل دغه سی تباکی چې پونتونو نه وتړي د دې هیڅ وخت ته چې د دې باداران د دې دیت هغه ورنکه اجازه ورنکه د هیڅ وخت مخکړ نه جوړي نو ځوانانو ته لازم دی چې انسان کو غوړي دانش پیدا کړي علمي پیدا کړي په هر حالت کې کولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي یو انسان چې بې سواد هی مرګ دی ورته که با سواد نو یو انسان دی ویر نه کوي د طالبان ست دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي خپل حق دی وغوړي پوهنتونونه باید شروع سي او طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلې نه کوي هغه حتما انشاءالله ناکامېږي ځوانان ته لازم دي خپل حق اوس فرض نه وتی د ښځو غوښتل چې شاد نظر په هغه مخې چې دی دلودي ووتی مظاهره وکړي هغه دې خپل هدف مخې ته ورسېدي یو د دې د ځوانان د لښونه د خلکو زور هیڅ څوک نه لري لکه چې زه ول د دې خد خپل حق سي د فوقي مکتبونه د باید پرانستل سي پونتونونه د پرانستل سي که سم پرسه پونتونونه به پرانستل سي استادان چیرې دي شو په هغه اندازه چې استادان لري
دا موضوع ده
bale مهرباني
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه لدی ورسته یعنی تاسو خپل یا تدریس کوي کنه او څومره استادان تللی دي دا یو مشکل دی دا به څه ډول حل شي چې استادان تللی
او ولی دا خو می وظیفه ده چې زده استاد په صفت دا مهمه نه ده که ما ته مغه شم راکی کرانه کی اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چی لرزه بدون ماشا بورسم تدریس وکم اول ده خدای ده پاره چه هغه زوانان حالت امید ناهیل ناس دی زبه ده تدریس وکم تر حق پوری چه از ما یو چاس که بینه پا وجود کرد زده ده دست ده پیسو ده پاره نه خدای میره بانده خدای برس خدا که دستی نده چه زبه خبر شاد او استادان دیر و تیلی بینه صدان دیر بتلی نو خو تاسو په یوه شي د مسی کول د خوشنط په مقابل کې خپل ژوند ته دوام ورکړي وتلی دی دیر مته دغه یو لوی بدبختی ده چې د مغزونو فرار په هر برخه کې لکه چې په نورو برخو کې فرضاً د اقتصاد او زراعت او نور هغه کې به وتلی صدان هغه خلک به تیږي د اقتصاد په برخه د وبخشي د پونتون په برخه کې مجبور شي
ډیر زیات مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پونتون محصول دی. ترنک صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. کدار ته وای کله کوم وخت چې پونتون تړل شوی د زده کړو په بهیر څه تاثیر کړی؟ یعنی په خوا چې کوم څېړنې شوی ویل کېده کله چې په زده کړې ز پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یادې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اوریدونکو ته هیله من یم ټول بخښي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښت ډیر دي. یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي. او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تیرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل. او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فري وله، خو اوس ټوله ورځ فري ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده. او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده، هغه که له هره پلوه وي. بل خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی. او د دې تر څنګ پخواني درسونه چې و هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سیمستر کې وي هم هغه د درو سیمسترونو نور درسونه چې دي هغه بلا زموږ له یاده ووځي.
ترنک سره تاسو خپل غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لارین وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون اخلاص شي. البته دغسې بحثونه، دغسې خبرې، دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاص کړي محصلان ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسنی حالت کې نه ده. کله چې پانتون شروع کیږي خدغه لیلیا بم فعال کیږي، دغه پانتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي. او پانتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي کنه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي. یعنی ټول خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې ورګه کې اوس پانتون شروع شي د استاد معاش څوک
ورکوي؟ د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب، خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مینه هست د دې چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو دشي لاریون مو نه ده کړی. او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي. او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده. یعنی اوس خو لاریون په رقم فکر نه کوم چې په اسانۍ دي اوسي او په اسانۍ د ځوانان سره راټول شي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. نو اوس مشکل ده، یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډیره زیاته مننه سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسو خپل راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زه هم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته د زی راډیو ټولو اورېدونکو ته مېلمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درس تللي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسې دولت اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هغه هماغه عمل کوي.
خو اوس څه کول پکار دی ریوبی صاحب؟ البته دغه خو نوري خبرې دي، زه هم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال خبرې پونتون نه خلاص کړي، یعنی لتا سره کومه لار رسته ده، کومه تر رسته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم سر استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کېږي، دغه زموږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تېرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زموږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت څخه دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. خو اوس مونږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه مونږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنی کمزوري کړئ، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډېره مننه ریوبی صاحب، له ټولو مېلمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خپرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خپرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خپرونې په پای کې به د خپلو مېلمنو سره لږ په دې اړه هم خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلې. خو کېدای شي تاسو له ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولرئ، خو بیا هم کولای شئ له هغوی سره ملګري واوسئ، دوستان ورسره واوسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوئ. نو د خپرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه هم واخلو. استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه که راته ووایه چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زیت او تریخوالي ته، عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو دا دی، اول خو د جنگ عوامل دی چې دا گردن او خاله د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه کاله په جنگ په خشونت په مرګ تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب و هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردی لرو، هم د اسلام له نگاه سره، هم د اجتماع هم د هیواد له نگاه سره. پس د هر یو په درد موږ خوږیږو، زه موږ کړیږو. نو داسې نه دی، دا خو یو چې دی فرزن خوشنال بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان. هاکلا د دې ته د دې آرزوګانو ته ورسئ، بیا هم ډېر زغم لري. بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول، تاسو فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و، نه ازبک، نه تاشک، نه ترکمن، اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد، وحدت، یو پارچګي ستا، یو بل سره ازغمی. اما در مسائل ستا چې یو د سیاسونو بی اتفاقی اچول، او بل دغه د جنگ ناخوالی، او نور په د فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځې، که محصل یې، که هر شي، حتما که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښئ ووایو څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک ډپرس دي، ګرد د مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغمی یو بل سره تحمل کوي ډیر لږ به داسې نظرتا پیدا شي چې ځوانان هغه که تربیه نو کورنۍ هم بېچارهګان کړه په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر وو هغه راچپاکې پورته کې خنجر چې دغه په سینه کې ووهي هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې ټوکي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست بیا خندل تبسم وکړې بېرته په غلاف کې شېشو کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تر پر ناړې را باندې ټوکي زه خو دې اوس نه وژنم هغه پورته سو باره ول وو کلمه چې زه کلمه وایم نو موږ ضرور رښتیا په دجان موږ نه د اسلام محروم کړو هر یو راځي چې موږ اسلام راو موږ د اسلام څخه محروم کړو د روابط اجتماعي څخه محروم کړو د تحصیل څخه محروم کړو د ګرد شیانو څخه محروم کړو کم یو ته ووای کم یو ته وشي چې ونه کړی زموږ د ځوانانو په وسون زموږ ځوانان ډیر عالي شخصیتونه لري باور وکړي چې باز ځای کې سړی ویني د خدای شکر باسي چې وخت نه لري وخت بل ځکه قصه درته وکړم نو دا ځوانان باندې شکر دی وسو په هر څه په یوه ته نو کې تمبلار دی چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغه څه شرایط لري نو شکر
اوکی ډیره مننه اغلی امینی عزیزی له تاسو هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نشته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي
په هر ټولنه کې چې د خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل دغه وسمل شي په افغانستان کې چې دلته بیا ځکه هم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلیږي رابدلیږي خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نور کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه اوس غمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي
ډیره مننه سیاوش صاحب تاسو د کتاب لوست ټولنې مشرقه وایي ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپل کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې
هغه څه وګورئ مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګورئ ډېر شي په قرآن شریف باندې د سوی خطر ټول هغه لومړي پنځه آیتونه چې دي هغه د اقرا آیتونه دي چې هغه رامنځل شوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده بل د صبر د زغم وګورئ دغه ژوند هر څه د ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده نو یو ټولنه چې د کتاب او قلم لري پاتې شي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه اطمان د وروسته پاتې کیږي بل مهمه مسله وګورئ یو انسان چې په جنگ کې پیدا شي یو انسان چې په جنگ کې مرالوي شي او په جنگ کې ژوند وکړي موږ دا وایو نه څه توقع ولرو چې هغه به څه وکړي دا چې افغانان بیا هم د فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو دغه تکړه خلک افغانان دي ځکه چې دا څلوېښت کاله جنگ او فقر او بېچارهګي او وژنه نو دا چې یو دغه ټول ستوند په افغانستان کې یو هغه سره سره موږ لري چې بیا موږ د صبر او زغم خوندان استو خو کغواړو چې یو د زغم او د حوصله او د صبر دغه ټولنه ولرو نو بیا موږ له هرې تویره ته اوس بیا موږ قلم او کتاب ته ورکړو یعنی کغواړو چې په محاله کې یو اوس وخت موږ د صبر او د یو یو خيار ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پانتون او کتاب او بلم ته ورګرځو دلته مرضی چې دغه موضوع مخکنی موضوع ته ورګرځو که دواړه موضوع سره وتړو زه په ټول ځوانانو باندې غږ کوم په حکومت باندې غږ کوم چې ګوري اسلامي نظام دا خدای هم دغه دغه ډیر سپارو کې ته ټول غږ نو لیکن دا یو څه هم دغه د اقرا نازل کړي په تعلیم او تحصیل باندې باندې فوکس کړی ده. نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو، لږ حوصله وکړو، زغم ولرو، لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو. دومره وخت مو مبارزه کړې، راځئ خپل حق وغواړو او نورو هېوادو ته لاړ نه شو. که هر چېرته ځو، یعنې تاسې وګورئ، اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هېوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هېوادو ته لاړل. نورو هېوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته موږ تحصیل وکړو، هغلته موږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته موږ د علم غلا وکړو. دغه نورو هېوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ډاډه یم چې دوی ناهیلي شوي نه دي، ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکوو.
ډیر زیات مننه د خبرونې، ډیر کم وخت لرو. لکه غلی سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم پوښتمه که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو لاس کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کاوه؟
بالکل، په پانتون کې همداسې هم صنفیانو سره مخامخ شوم. تر لومړي سمستره تر دې وخته پورې چې زما سره یې په فکري ډول اختلاف درلودلو، خو ما ورسره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخته ورسره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې چې لا قوي کړې دي، باید موږ له احساساتو نه کار ونخلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پاتېده ده، باید د جنګ باعث نه شي. باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه ترنک صاحب. له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی، خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ له هغه سره دښمني وکړو. هغه د خپله خبره کوي، زه خپله کوم.
بالکل، زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله مار صابرین الله هغه کسانو سره
چې هغه صبر. ستاسو غږ ډېر ورو شو ترنک صاحب.
زما غږ اوري؟ بلې
اورم. کپلانډو کې راته وایي د سپ ډیر شو ثانیو کې خپل نظر ته وایي.
الله رب العزت له کسانو سره د صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمانی او چې کلیدلې دي او دغه نظر به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکارو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه داسې وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده، هر څه بدلیدونکې دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي.
ډېره مننه.
ښه خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغمو. مننه.
خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه کوو د خپرونې د پای شیبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسی اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینی عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یو فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي، خپل درسونه وایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بله یو ساعت خبرونه کې به هم په دري ژبه د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به خبرونه واورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرې دومه د ځواني ورځ دی، په تیرې دومه د ځواني ورځ دی، مل می د ژوند د ستومانه ورځ دی، مل می د ژوند د ستومانه ورځ دی. په تیرې دومه د ځواني ورځ دی. badal shu barani uraz de mausam bad